تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته او حالات خبر کړي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د زهرو کاروان د پزله پوری خبرونه یو نوې برخه وړاندې کوو. خدای دې لمړی فرشته جلال زئی ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته پاکستان د لوی درستیز پرونی څرګندونی چې ویلي و چې تروریستی ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري رد کړی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د نړیوالو تر فشارونو لاندې دی او غواړي چې د فشارونو د لرې کولو لپاره داسې څرګندونې وکړي. د پاکستان د دفاع وزارت چارواکو پرون په میونیخ کې په نړیواله امنیتي غونډه کې وویل چې دوی د ترهګرو په وړاندې مبارزه کړې ده، خو د ترهګرو ډلې په افغانستان کی خوندې ځایونه لري. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې د هغو نهو کسانو جسدونه نن وموندل شول چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش لخوا تشتول شوي وو. د کوټ ولسوال سید رحمان محمد له نړیوالو خبري اژانسونو سره په مرکو کې نن ویلي چې په دغو کسانو کې درې قومي مشران دي چې د دوی ټولو جسدونه په یوه ډلهییز قبر کې اچول شوي وو او موندل شوي دي. په دایکنډي کې په یوه ترافیکي پیښه کې څلور پولیس مړه او زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې د پولیسو یو موټر له سړک اوښتی او چپه سوی چې له امله یو پولیس وژل سوی او درې نور زخمیان دي. د دایکنډي د والي ویاند علي اکبر ناطقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ناوخته وسوه. او په ایران کې چارواکي وایي چې د اسمان هوایی شرکت د الوتکې د سقوط په ځای کې د پلټنې عملیات نن له سره پیل کړ دي. د اسمان ایر شرکت الوتکه پرون د تهران له مهرآباد د هوایی ډګره الوتی وه او اصفهان ته نږدې سقوط وکړ. په الوتکه کې ټول سپاره 15 کسان وژل شوي دي. چارواکو پرون مخصوصاً وویل چې د هوا د خرابوالي له امله او د ډېرې واورې د اورېدو له امله د پلټنې عملیات په سستۍ روان دي، خو نن سهار یې وویل چې هلیکوپټرونه هم ورسره یو ځای شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونې په خبرونه کې مو په کابل کې د سیمه هیوادونو د لوی درستیزانو او پوځي استادو د غونډې له حاله خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهم پیښو تر راګرځو چې مسکاهو تکي وړاندې کوي.
د حکومت اجرائیه رئیس وایي چې په هیواد کې د نشه یي موادو او معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ دی. د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د چهارشنبه په ورځ له نشه یي موادو سره د مبارزې د ملي کمیټې په ناسته کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دولتي ادارو ترمنځ د کمزورې همغږۍ له امله انتقاد وکړ او زیاته کړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت، تولید او استعمال ډیریدل د ټول حکومت ناکامي ده. په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وویل چې د تیر کال په پرتله په هیواد کې د نشه یي موادو کښت او تولید ډیر شوی دی. په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین ویلي چې په تیر کال کې تقریبا 3000 کسان د نشه یي موادو د قاچاق او تولید په تور نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو د لوی درستیزانو او نظامی استازو ترمنځ په دوه ورځنۍ غونډه کې له نشه یي موادو سره د جدي مبارزې ژمنه وشوه. د دې وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې نشه یي مواد د تروریزم د تمویل اصلي سرچینه وبلل شوه او پر دې ټینګار وشو چې ټول هیوادونه باید په ګډه ورسره مبارزه وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد د ګاونډیو هیوادونو له لارې نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي، چې دې کار په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید دوام ته زمینه برابره کړې ده. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیسو یو تن د 3 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي کس دا مواد په یو بکس کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې هندوستان ته یې قاچاق کړي چې د هوایي ډګر د مسؤلینو لخوا ونیول شو. د ښاغلي محید په وینا له نیول شوي کس څخه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ مخکې هم دوه تنه قاچاق کوونکي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوي ول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو په کابل کې 2 تنه د 1.5 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د خاک جبار ولسوالۍ د ترخیلو دښت په سیمه کې 1.5 کیلوګرامه هیروین نیولي او په دې تورې 2 تنه هم نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په روان شمسی کال کې 214 ټنه بیلابیل نشه یي مواد په مختلفو سیمو کې نیولي او په دې تورې 2,416 نیول شوي تورن کسان عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندز ولایت پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 2 تنه نیولي دي. د کندز له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر سمنوال ویسودین تلاش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کسان د کندز ښار په اړوندو ناحیو او شاوخوا سیمو کې د پولیسو لخوا نیول شوي او یو تن چې غوښتل یې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد له تخار ولایت څخه کابل ته انتقال کړي د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
دی او کسانو د نشه یي موادو په قاچاق تهدیدونو او وسلوالو غلاو کې لاس درلود او د عین الله په نوم د مزار شریف یو تن چې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد یې له تخار ولایت څخه قاچاقول پولیسو نیولی دی.
د ښاغلي تلاش په وینا د نیول شویو کسانو دوسیې د لا زیاتو څېړنو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوي دي.
مسکا هوتک وچی د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړوله. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په کابل کې د تراګری او نشي موادو په اړه د سیمه هیوادونو د لید رسچزانو او پوزي استادو غونډه
ټول هیوادونو په دې ټینګار کولو چې یو د بل سره مرسته وکړو.
په تخار ولایت کې د معتادینو د ډیروالې له امله د خلکو اندېښنې سره شریکو.
د هر ورځې په تیرېدو سره د معتادینو شمیر ډیریږي.
د مورفینو د زیانونو په اړه له ډاکټر سارا حیدري سره مرکه لرو. د مزار په نوم یو معتاد وایي چې د خپلې کورنۍ لخوا بد چلند سره کیږي.
یو دفعه چې مې ووهله بس نور مې ادامه ورته ورکړله. د سترګو نه به مې وښي راغلې، سږمو نه به مې همدغسې اوبه روانې وې، خوله به مې غوښ خلاصه خلاصه کېدله، ځان به مې درد کوو.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي. بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سیمه هیوادونو ژمنه کړې چې د تروریزم د مالی سرچینې یا نشه یي موادو سره مبارزه کې به خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو لوی درستیزانو او نظامي استازو په غونډه کې ژمنه وکړه چې د نشه یي موادو پر ضد به په ګډه مبارزه کوي. دا ژمنه په داسې حال کې کېږي چې افغان دولت د سیمه هیوادونو څو واره ګرم بللي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې لازم همکاري نه ورسره کوي. خو په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ دفتر وایي په دې غونډه کې ژمنه وسوه چې له نشه یي موادو سره مبارزه باید یوازې د یوه هیواد مسؤلیت ونه بلل سي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله هننزی وړاندې کوي.
کابل د روانې فبروري میاشتې پر 12 او 14 نیټه د پاکستان د لوی درستیز په ګډون د منځنی آسیا هیوادونو د 12 لوی درستیزانو او پوځي استازو کوربه و. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د بحث اصلي موضوع له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره مبارزه وه. دغه ناسته د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمانداني په نوښت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان په مشرۍ جوړه شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دغه ناسته کې یو لړ مهمې پریکړې او ژمنې هم وشوې. جنرال وزیری زیاته کړه چې د ګډون کوونکو هیوادونو پوځي استازو مخدره مواد د ترهګرو مالی سرچینه او په افغانستان کې د روانې جګړې د دوام اصلي عوامل وبلل.
ټول هیوادونو چې استازي و په دې ټینګار کولو چې په دې دواړو مسلو کې باید یو د بل سره مرسته وکړو او هغه لارې چارې ولټوو چې د دې دواړو مسلو کې ښه نتیجه ورکړي، هم د تروریزم مخه ونیول شي او هم د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیول شي. نو په دې باندې ټول هم نظرې و او په دې هم ټینګار وشو چې په دې هکله هر مملکت هغه اوس د دنده لري چې په دې هکله باندې پوره کار وکړي.
دا ژمنې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت له ولسو کلونو راهیسې له مخدره موادو سره مبارزه کوي، خو د سیمې هیوادونو د همغږۍ له ناستو سره سره بیا هم د هیوادونو له مخدره موادو سره په مبارزه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. تر دې وړاندې افغان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتي ول چې له مخدره موادو سره مبارزه د جنوبي آسیا په ستراتیژۍ کې ځای ورکړي، خو له نشه یي موادو سره مبارزې ته په دغه ستراتیژۍ کې ځای نه دی ورکړ شوی. له دې سره سره افغان او امریکایي ګډو نظامي ځواکونو له دریو میاشتو راهیسې د مخدره موادو د کارخانو پر وړاندې هوایي عملیات پیل کړي او تر دې دمه یې د هیروینو د تولید لسګونه کارخانې ویجاړې کړي دي. تر دې مخکې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې په افغانستان کې ډیری تولید شوي مخدره مواد د ځمکې او اوبو له لارې د پاکستان او ایران هیوادونو له لارې نورو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته قاچاق کیږي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی موین او امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې سیمه ایز میکانیزم ناکام شوی دی. ښاغلی یارمن وایي وسړتیا ده چې د امریکا متحده ایالاتونه له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګامونه واخلي او د سیمې هیوادونه هم له نشه یي موادو سره مبارزې ته اړ کړي.
ترهګری سرچینه په افغانستان کې نه و او دغه راز د مخدره موادو سرچینې هم په افغانستان کې نه دي. اوس اړتیا ده تر څو له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره ګډ ډیپارټمنټونه جوړ شي. دا ډیپارټمنټونه باید د کشف او استخباراتو او هم د ګډو عملیاتو په برخه کې جوړ شي. میکانیزمونه باید تعریف شي او له مخدره موادو او ترهګری سره د مبارزې ګډ عملیاتي مرکزونه رامنځته شي.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلی چې د ګاونډو یو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي توکو یا فریکرسرونو ترانزیت په دغه هیواد کې د هیروینو د تولید زیاتوالي ته زمینه برابره کړې ده. خغلی یارمن د ګاونډو یو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي توکو قاچاق او بیا له دغه لارو بهر ته د مخدره موادو ترانزیت ته په کتو وړاندیز کوي چې پر پاکستان د مشخص مالی او اقتصادي بندیزونه ولګول شي تر څو دغه هیواد له مخدره موادو سره عملی مبارزې ته اړ کړل شي.
عباد الله نرزی و چې په کابل کې د سیمې هیوادونو د لوی درستیزانو او پوځي استازو د غونډې په اړه راپور راوړوه. اوس تخار ولایت زو او هلته مو د محتاجینو د ډیرېدو له حاله خبرو. د تخار ولایت مرکز تعلقانو کې د محتاجینو ډیروالي او نشي موادو خرڅلاو ځایي خلک اندېښمن کړي دي. په تعلقانو کې دینی عالمان او عام خلک وایي چې د بیکاری او نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله محتاجین ورځ په ورځ ډیریږي. بلې خواته د تخار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په تخار ولایت کې څه باندې 8000 محتاجین ستا چې ډیری یې ځوانان دي. په دې اړه اجمل آرین راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په تخار کې د معتادینو ډیروالي د دې ولایت خلک اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت اوسیدونکي او دینی عالمان وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو ډیروالي نشو ته د روغ ځوانانو د هڅولو ترڅنګ ګډ شمیر اجتماعي ستونزې هم پیدا کړي دي. د تعلقانو یو اوسیدونکی محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې د تعلقانو په بیلابیلو سیمو کې نشي مواد د پرچون په بڼه په ښکاره ډول خرڅېږي خو پولیس او اړوند مسؤلین مخه نه نیسي.
دا هر ورځې په تیرې دو سره د معتادینو شمیر ډیریږي. مخدره مواد د ښار په واټونو او کوڅو کې په ښکاره خرڅېږي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. په تخار ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره هم کوم معیاري روغتون او کلینیک نه دی جوړ شوی.
د تخار ولایت دینی عالمان د اسلام له نظره د کوکنارو کښت، تولید، قاچاق، خرڅلاو او استعمال حرام بولي او زیاتوي چې د مخدره موادو استعمال خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. د تخار یو دینی عالم مولوي عبدالصمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بیکاري، مخدره موادو ته اسانه لاسرسی او نااهله خلکو سره ناستې د معتادینو شمیر ډیر کړی دی.
افغانان باید د ورونو په شان لاسونه سره ورکړي او د مخدره موادو د کښت، خرڅلاو او استعمال پر وړاندې ودرېږي. موږ باید په خپله ټولنه کې د داسې غیر شرعي کړنو مخه ونیسو کنه نو زمو هیواد بلای وستر بشری ناورین سره مخ سی.
د دې ولایت یو موتاد چې ساحل نومیږي لزوانان غوړي چې د ځان کورنۍ او ټولنې د ژغورنې لپاره لنشو څخه ځانونه وساتي.
ما پخوا کار کاوه، جوړ تیار وم، خو یو ملګری به مې کله ناکله یو دود کریستال لا کاوه. په دې ډول معتاد شوم. کله چې معتاد شوم هغه ملګری مې هم یوازې پرېښودم. اوس مې پوښتنه هم نه کوي، اوس وزګار ګرځم.
د تخار ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس احمد خالد وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت پخوا په پرتله کم شوی دی. له همدې امله له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ځینې تشویقي پروژې په پلان کې لري چې د کوکنارو د بدیل کښت په توګه به یې تطبیق کړي.
د راتلونکي کال لپاره په تخار ولایت کې د بدیل معیشت پر موثرو پروګرامونو کار کوو. حکومت په پام کې لري چې راتلونکي کال کې په دې ولایت کې ګڼې پروژې تطبیق کړي چې له دې سره سم به د خلکو ستونزې حل او د مخدره موادو د کښت، تولید او استعمال د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکول شي.
ښاغلی خالد وایي چې په تخار کې به د راتلونکي کال په پروګرامونو کې د ولایت په کچه د معتادینو د درملنې یو 200 بستریز روغتون هم جوړ شي. د تخار ولایت مدني فعالان وایي چې د احتیاط ستونزه تر ډیره د هغو ځوانانو لخوا تخار ته راوړل شوې چې له هیواده بهر په تیره بیا ایران ته د کار لپاره تللي او هلته په نشو اخته شوي دي. د دوی په وینا په هیواد کې بیکاري او مخدره موادو ته اسانه او ارزان لاسرسی د معتادینو شمیر ډیر کړی دی.
مسوده نیازی و چی په تخار ولایت کې د معتادینو د ډیرېدو په اړه راپور راوړوه. اوس د مورفینو د زیانونو په اړه معلومات سره شریکوو. مورفین هغه درمل دی چې ډاکټران یې د جراحي عملیاتو او یا هم د سختو دردونو آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي. په دې درملو یو څوک هغه وخت معتاد کیږي چې د ډاکټر له نسخې پرته یې په دوامداره توګه استعمال کړي. دا چې ځینې خلک ولې په مورفینو معتاد کیږي، اوږدمهاله منفي اثرات یې څه دي او پر امیندوارو میندو باندې څه اغېزې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنک له ډاکټرې سارا حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې د مورفینو د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
مورفین یو قوي درد آراموونکی درمل دی. په خپله دا د تریاکو څخه جوړ شوی دی. دا د لومړی د الکولو او د هیرونو د تداوي دپاره استفاده کېده، خو کله چې پوه شو چې د دې د استفادې سره د هغوی څخه زیات احتیاط درجه لوړه وه، نو د هغې نه بعد د مورفین استعمال د هغې د تداوی په برخه کې بندې کړله. او دا چې دی د عملیاتونو څخه وروسته د شدیدو دردونو د آرامولو دپاره د سیکل سیل انیمیا یو رقم کمخونی ده، د هغې د تداوی دپاره، د شدید ټوخي د تداوی دپاره، او همدارنګه سابندي چې خپله د سابندي په پمپونو کې ورڅخه استفاده کیږي، مایوکارډل انفارکشن یا د قلبي حملې، د هغه د دردونو د آرامولو لپاره د دغه درمل څخه استفاده کی.
ولې په دې ځینې خلک روږدي کی؟
یو لامل دا کېدای شي چې ځینې دوستان یو محفل جوړوي، په محفلونو کې د دغه موادو څخه استفاده کوي په تجربهي شکل باندې یا د شاکه کارونو دپاره. که چېرته موږ فکر وکړو په بدخشان کې او زموږ په شمالي ولایتونو کې قالین بافي ډېره زیاته کیږي چې هغه هم یو شاکه کار دی. تقریبا 80% خلک د دغه لپاره چې ډیر کار تر سره کی، بیا د مورفین یعنی د تریاکو څخه چې هغه مورفین ورڅخه جوړیږي استفاده کوي، چې زیاتره زمونږ وطنوال نورو هیوادونو ته ځي، هلته شاکه کارونه کوي. دوی ته دغه مواد ورکول کیږي تر څو چې د دوی څخه زیاته استفاده وشي، نو په دې اساس باندې روږدي کیږي.
د مورفینو نشه د نورو موادو له نشې سره څه توپیر لري؟
د دې نشه چې ده قوي ده، مګر بیا هم د امفیتامین یا میت امفیتامین چې شیشه په عامیانه ډول ورته ویل کیږي د شیشې څخه ضعیفه ده. موږ خپله مواد په څلورو ګروپونو باندې ویشلی دي. یو هغه دی چې مریض ګوشه نشین کوي یا انحطاط راوړونکي دي. یو هغه مواد دی چې مریض تحریک کوي، سټیمولانټس ورته وي. بل هغه دی هالوسینیجن ورته وي چې مریض ته خیال پلوونه پیدا کوي. د دې توپیر بیا د سره دا ده چې دا مریض ګوشه نشین کوي او د اجتماع څخه ډیر لري کوي. مریض خوب وړی وي، فزیکي کارونو ته ادامه نشي ورکولی. که چېرته یو ځواني مکتب ته غزي، نو په مکتب کې که چېرته هغه د هته حاضري 2 بجې، دا 9 بجې یا 10 بجې دغسې وخت کې ورځي. په کور کې هم ډیر زیات زر جنګ کوي، بې حوصلګي کوي.
د مورفینو د استعمال لنډمهاله تاثیرات څه دي؟
لنډمهاله تاثیرات د دې دا دي چې دا د درمل په توګه باندې استفاده کوي درد آراموي. اوږدمهاله تاثیرات چې دی لومړی احتیاط رامنځته کوي. په دماغ کې یو مرکز دی، کله چې موږ ډوډۍ خورو یا مثلا منگ کم د خوشحالی کار کو ریوارڈ سرکٹ یا پخپلا دا د پاداش مرکز خوشحالی گی نو پا دماغ کی دی تاثیر هم دا دی چی د پاداش مرکز آیا رئی یو زلی دی چی استفاده تا نوکرل نو دروغ جن خوشحالی ورطه پیدا کرده نو دی تاثیراتو دی لاست راولو دی پارا دا بیا 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 حقی چی خواه استفاده کی کچیر تا چوک دی میده زخمو نو لری دی دواز خواه استفاده و که دی میده خونریزی ورطه پیدا کی هم دا غصه دی ازالاتو شخی و درد پلا سرگنگسیت دپریشن یا خفگان
آغا خجی یا آغا امیدواری خجی چی مورفین کاری پا مورفین رو دی دی پروگوی بیاغیش چی بی
نمره خدا چه مورفین د ډاکټر د خواورته ایس وخت نه توصیه کیږي ځکه کچیرته لیبر یا د زیګون د دردونو په وخت کې د دې دوا څخه ورڅخه استفاده وشي نو د دغه ماشوم نه پیدا کیږي او هغه رحمي تقلصات چې د ولادت په وخت کې ناروغ ته پیدا کیږي لمنځه وړي ماشوم باندې وخت د مور په ګیړه کې ډیر تیریږي او ناوخته دنیا ته راځي او بل دا چې د لیوټنایزنګ هورمون ورته وي او فولیکل سټیمولیټنګ هورمون ورته وي هورمونونه دي د انسان په بدن کې په دغه هورمونونو باندې تاثیر کوي او دغه هورمونونو افراز نه کوي چې دا ټول منفي اغیز لري د مور په ګیړه کې په ماشوم باندې
خپله پر دغه ماشوم به د استعمال اغیز څه وي
اول خو دا چې دا ماشوم معتاد دنیا ته راځي په دې وخت کې که وګورو دا ماشوم ډیر زیات ژاړي د عضلاتو شخی لري خلوازی یا یاونینګ ورته وي دا په ماشوم کې لیدل کیږي ماشوم صحیح شوتی نشي رودلی په خپله یو رقم سیزرز یا حملې یا جټکې په ماشوم باندې راځي د ځوانۍ په مرحله کې دغه کسان چې دي د جامې ضد اوسي په خپل ادو کې جرمي سابقه ډېره زیاتوي د نورو همزولو سره جنګ کوي هر چا ته غواړي چې ضرر ورسوي
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئ توکو کښ
پیدا کی کی نشئ ماشوم پیدا کی
یو اړ دی پورته نه
وځي کوم کله هم د تکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندای او لا چی دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
د کاپسا ولایت 25 کلن مزار په ایران کې معتاد شوی او له نسو کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې کورنۍ یې بد چلند ورسره کوي او له دې امله ډېر ناهیلی سوی دی دا چې د وجې نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله له کومو ستونو سره مخامخ سوی دی په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده
زما نوم مزار ده د کاپسا ولایت یم او د تګا ولسوالۍ یم 25 کلو ته مې عمر رسېدلی او تقریبا 10 کاله به د نشې زما کېږي چې نشه په دولس کلۍ کې مسد یو ماما و زما ایران ته یوړلم ما ایران کې یو ځای کې نگاوان شولم بیا هغه صاحب کار خپله نشه یې وو نشه به یې وکړه په اتاق کې نور به دغه چې ته به دا غوټه به همالته کېښودله دې فرش لاندې بس یو میاشت دوه میاشتې ما تعامل وکړ چې بس هېڅ مې فکر کړې کې نه وشي نشه به څه شی اوسېږم بعد د هغې مال رضا ته یو څو دده ته مې ووهه چې دا څه نشه لري هغه یو دفعه چې مې ووهله بس نور مې ادامه ورته ورکړله بله ورځ شمال ته تللو تبری ته هلته چې زه لاړلم بس د دې په خمارۍ زه پوه شولم د سترګو نه به مې اوښې راغللې سږمو نه به مې همدغسې اوبه روانې وې خوله به مې خلاصه خلاصه کېدله ځان به مې درد کوه پو به مې درد کوه هېڅ حوصله راکېده یوې خبرې م نه وه موټر مې دربس ونیوه مغه سیده راغلم هم خپل اتاق ته دروازې خلاصولو حوصله م راکې نه وه یو رقم ته مې بس ځان برابر کړې دې ځای ته د پوډرو سره بالکل ګزاره نه کېږي ډېر یو نامرد عمل دی پنځه وخته مونږ نه پاتې شو دروغ هم شروع کړې دي نشې سره ایران کې هم چې ښځه مې دلته وکړله بیا چې راغلم د مخې مې واده م وکړه مالې عملي یې چې نه شي چې لاړ شي زه درته ښځه هم درنه کړې او بیا راغلو افغانستان ته دلته چې راغلو بس کور کې ولیده جزا عملي یمه بس نور نور یې چلند خراب شو راسره اعتبار به نه کوم نشه به مې وکړه د هېڅ شي فکر کې به نور نه وم نه به د ښځې فکر کوم نه به د بچانو فکر کوم حتی داسې وخت راغله چې لس ورځې به م زه بیرون وم ما به داسې احساسات نه کوه چې مسخد کور کې زه ښځه لرم او که نه لرم ټول خیال مې همدغه نشه وه چې غوښتم کوم کور واخلو لکه نورو خلکو چې مسخد ځمکې واغستلې کورونه یې واغستل هغه شیان مونږ د لاسه ورکړو نو اوس فکر قرضارم استو باقي م استو بس اول چې م بدن سالم و بیا چې م نشې ته شروع وکړه نیم نه و پاتې خالي دې مخکې زما دوه سترګې پاتې وې نور ما پکې غوښه نه لیدله زخت ډیره جوبل کړی دی عمل هتا چې پلار دا وز دغه چې لکه څنګه چې روغ سړی دی دا رقم د پلار عملی سړی نشي تلله اس وخت کې یو ورځ پلی والا راغلی اوس مونږ کلی ته ټول وړو پلی ملی اغېستې دي خو یو وړکی دی وړو ته چې پلی واخله ما جب کې نو یو لسګون هم نشته چې زه پلی واخلم دې وړو ته یہ پلئی والا تو ہم لس روپئے پلئی رہا کزا خو بلا دا فرا لے پیسے بدے در کم پلئی رہا نکلی لے وہ آگے مرا تو ڈیر زور رہا کہ مال یار دیا مال نو چلاس وہاں نکلی نکی خل کو مرا پورے وہ خان دلی ہے ولی دا سر ہم دا سڑے دے لس روپئے جب کے نہیں لے گی
دا آزادی ریڈیو دا نو اوری دن کو دا دی دا زہر کاروان خپرونی ورستی بر اختراع رسیدو پدی برخ کی بیا ہم دا پخوا پشان ستاسی لپاره یو پزلا پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید له کورنۍ سره خدای پاماني کوي او یو بهرني هیواد ته تحصیل لپاره ځي خو څو میاشتې وروسته د جاوید د پلار یو انډیوال جاوید په یوه روغتون کې په ډېر بد حالت کې ویني دا چې جاوید ولې بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
جاوید زویا کلونه کلونه می دار مان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي تاثیر وکي بیرته راشه او خپل وطن ته خدمت وکي
او نن شکر دا دی دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي
پلارا ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې
زویا دا یو چانس دی هر چاته په لاس نه ورځي له هر دقیقې څخه کار واخله باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي
جاوید جان زوی می ځوان او هوښیار هلک دی شکر په هر څه پوهیږي انشاءالله چې په خیر راشي سترګې به مو پی لوړې شي
خدای دې وکړي چې سترګې مو پی لوړې شي
بے غمه اوسه پلار درسونو ته به ډیر پام کوم
زویا ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې ستا هر شپه مسافري برا باندې یو کال شي من میرا وا کلا کلا زنگ وا
موری هیڅ اندېښنه مکوا تاسو به څنګه یې روم ها
د جاوید موری د جاوید بکس تیار دی
هو دا دی تیار دی
زویا څه شي خو به کم نوی هر څه تیار دی
هو پلار هر څه برابر دی
چې دا سدنو په خیر سره حرکت وکا چې نا وخت کیږي دا سې نوی چې د تیاری د پرواز وخت در نتیر شي هغه د ټیکسی مارانو نه وهی چې نا وخت نشي
خپلارا نو د خدای په امان راک لاسونه دي کولی کما
ژوند او سوزه په مخه ده په خیر لاړ شي
مور د خدای په امان
خدای دې مل شه بچیا راشه چې کولی کما
راک لاسونه دي
په خدای می سپاره لای په کور اندښنه مکوا پلار دې ستا خپل درسونه دی وایا
سم ده مور د خدای په امان زلاړه مانور
په مخه دي کازو
یا دې مال شزو په خیر لاړ شي
وسري اته چورتو نه وه
جاوید ته چورت وړه
ولی
په لومړی وختو کې ډیر خوشاله و چې خارج ته ځي خو نن چندان خوشاله نه ښکاریده
الک دې تر اوسه مسافرین نه ولیدلې له کورنۍ څخه جلا کېده زکه به خفه و
نه خزي دا سي نه ده د نن خبره نه ده د سفر د اسنادونو اخیری کارونه ما ورته خلاص کړل خپل چندان زړه نه غوښتل یوه او بله پلمه به یې کوله
بس الله دې خیر کی
آمین
ته ودرېږه دا څه ډول ناروغان دي
ډاکټر صاحب دا هغه بیکوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي چې یخنی مړ نه کی
ته را دی خو که دا یو ناروغ
دا دی ډاکټر صاحب
والکه ته د اشرف خان زوی جاوید نه
هو ډاکټر صاحب زه جاوید یم
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې
هو په تحصیل پسې تلم خو پاتې شوم
ولې پاتې شوې
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم کله چې د سفر وخت راغی ما ویل د غم لړل نشي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم
ښه نو بیا څه پېښه شوه
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و، ویلې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې. مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درزه پاتې شوم، ما ته له خپله لاسه راپېښه ده.